دوستان و برنامه و از حرفای مفیدتان تشکر میکنم. همچنان از شنوندای عزیز که تا این دم با ما همراه بودن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
ډیر زیات مننه دوستانو د یو ساعت خبرونه د امرالله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت دراسات د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. دا هم اوري چې تمه د افغانستان ډیر شر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 کسان پکې وشل شول په کلکه وغندله. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې ډیر ژر به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وشل شول او لږ تر لږه 23 تنه نور ملکیان ژوبل شول غندي. طالبانو د سه شنبه په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو بلاکونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې 40 ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرو ښکته شول او ډسې پیل کړې چې له کبله دوکانداران او لارویان وشل شول او یا هم ټپیان شول. خبرپاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسیږي. یوناما وایي چې د دوی لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 240 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکي اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوه افغان میکانیکانو د موندلو لپاره له هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میکانیکان چې د A-29 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي به درک شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میکانیکان د سمودیر راهیسې له مودي هوایي ځواک اډې څخه تښتېدلی دي. د دواړو افغانانو د سږ کال د فبروري له میاشتې څخه په دې اډه کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره سول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. او د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورني میدان په توګه کار واخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نسیم الله دانش په نوي ډیلی کې له خپل هندي ساري سره لاسلیک کړ. په دې لوبغاړي کې 40,000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیاتېدای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند د کرکټ بورډ مسؤلانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته وسپارل.
الحمدلله دغه ډیر مونږ ترلاسه کړ. هندستان نه مرمه ته هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د دې اجرایي رئیس رسمن په جوما استخی دغه میدان اسناد ورکړل او دا میدان د افغانستان د ګرمي کرکټ نومونه ولومول شو.
حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجې میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل خار ته سیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېره اونۍ چې کله د سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولیږل، د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روان دسمبر په 18 به د ترکیې، امریکا او د عراق د کردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شي. اخوا بیا د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د هیواد د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي. خو د اسد د حکومت مخالفانو لوی شرط ایښی دی چې په سوریه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید د دوی په خبره بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او دی په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسید. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی تېره ورځ په خپلې عادي خبرې غونډه کې د روسیې د آر ټي تلویزیون خبریال د احمقانه او خنداوړ پوښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چچکیان له جان کربی پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخله مسؤوله نه ده. په داسې حال کې چې واشنگټن په خپله هم د سوریې د حکومت له اجازه پرته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي. د څو دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته ویل چې زه باور نشم کولی چې ته د داسې احمقانه پوښتنو په کولو د خجالتۍ احساس هم نه کوې. نوموړي د روسی خبریال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولی شي او هره پوښتنه هم مطرح کولی شي، خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونه ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیز کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وژل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. ایرانی خبری آژانسونه وایي چې مظاهرچیانو آذربایجاني چارواکي په خپل هیواد کې د شیعهګانو په ځپلو تورن کړل. او د بلاروس لیکوال سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم یو لړ مراسمو کې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډني لیکوال پار وستبرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله.
Drane
Svetlana Alekseevich, de Sweden Academy tastam variki wayo balana darkevi chi oz de sakal da adabiyat ul para de Nobel jaiza de Sweden de pachala Hazrat Karl Gustav lala suno waakhlai. De Norway pa plazmine Oslo ke de Tunis de chalor adkhiz mili dialog dali yo ghadi ta de Nobel de sole jaiza war krashwa. Haga de jaiza de talasakolo par mahal wel chi de tourism prasid jang par yo bush pad lumritop badal shwede. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د دبلیو غړیتوب لري هغه هم فلو په هیوادونو تجارت او سر آزاد شي.
د مدني ټولنو په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړي له حکومت غواړي چې د دریو لسیزو جنگي مجرمان دي محاکمه کړي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د ورستي برید له عمله زیات شمېر ملکی وګړي وشل شوي. په دې کې ځینې د کورنۍ نفقه ګټونکي او ځینې هم ځوانانو چې ګڼ شمېر ماشومان او کوچنیان ترې پاتې. په دې اړه د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کوو.
زنګونه ورتلل کوته کوي نه نو خدای وشتلی په دکان کې پروت وو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وډاکل شو. دا پریکړه پرون ماښام د ولسمشر له لوري په یو امنیتي غونډه کې وشوه. ولسمشر غنی ویل چې رحمت الله نبیل په خپله خوښه استعفا کړې ده او دی استعفا منلې ده. عصمت ساروان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتی غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزی د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅې کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري او حاضر دمه مرکز د سویس په جنیوا کې ده. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
ټاکل شوی دی چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرټو استیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همداراز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولي. وایي
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه هم سره وو په دوه هیوادونو د تجارت تور سره آزاد شي. نن بل پاکستان سره کوم ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې په هند پاکستان غړیتوب ولري هم یا افغانستان غړیتوب ولري هغوی ته موږ شکایت وکړو. من خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره به زمونږ مالونه زمونږ صادرات زمونږ واردات ټول بستندر شي او زمونږ ستونزې به ورسره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ډبلیو ټي او کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې دننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارنده اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکوي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ځینې تاوانونه هم لري خو تر تاوانې ګټې زیاتې دي.
بدون شکه د دوی محصولات فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د دې غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه به ښیي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نه شي کېدولی کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولېوس خو په ټوله دنیا کښې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او زه فکر کوم له تاوان مې ګټې زیاتې دي
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بېروزګاري زیاته شوې ده د هېواد اقتصاد لا هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېده مدني ټولنو په هېواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنیو غړي له افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنګي مجرمان د محاکمه شي دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د سرخی پله په لیګون کې راټول شوي وو د دوی وینا دا وه چې په 1350 او 850 لمریز کال کې په هېواد کې شوروي پلوه حکومت په لسګونو زره خلک وشړي خو عاملان یې تر اوسه هم نه دي محاکمه شوي افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د دې غمیزې اصلي عاملان معلوم او جزا ورکړل شي تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې
مارګ پر جنایتکاران
مارګ پر جنایتکاران
زنده باد آزادی و عدالت
زنده باد آزادی و عدالت
د مدني ټولنې او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ ولسګونو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د هېواد د سکم څلورو لسیزو جنګي مجرمینو پر وړاندې سکوت مات او هڅه دې وکړي چې د دې پیښو عاملینو ته سزا ورکړي دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د سرخی پله په پلیګون کې په داسې حال کې چې د 15,000 وژل شوو عکسونه یې پر یوې غونډۍ کتار کړي وو پر حکومت ټینګار وکړ چې نور دې د جرم او وژنو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي د جنگ د قربانیانو د کورنیو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل
بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است
اوسنی دولت ته باید ووایو چې د دې جنایتونو پر وړاندې ستا سکوت او د هغې بدرګه کول په دې جنایت کې ستا د شرکت معنا لري موږ راغلی یو چې د خلق او پرچم جنایتونه محکوم او له هر ډول جرم سره مبارزه وکړو
د مدني ټولنو دغه غړو ویل چې په 1350 او 850 لمریز کال کې د شوروي پلوه حکومت لخوا په لسګونو زره بېګناه خلک وژل شوي او سره له دې چې عاملین یې تر اوسه هم ژوندي دي حکومت یې پر وړاندې اقدام نه کوي دوی دا هم ویل د خلق او پرچم د ګوندونو پر واکمنانو سربیره چې خلک یې وژلي د بېګناه خلکو وژنه اوس هم روانه ده خو پر وړاندې د حکومت غبرګون کمزوری دی دوی د مجاهدینو او طالبانو په دور او روانو شرایطو کې د خلکو وژل تختول ترورول او اسیرول په کلکه سره وغندل دا په داسې حال کې ده چې د 1350 لمریز کال وروسته تر ډېرو کلونو پورې خلکو د کمونیستي حکومت لخوا د ترتم شوو په اړه معلومات نه لرل خو کله چې دوه کاله وړاندې د هالنډ محکمې د 15,000 وژل شوو افغانانو لیست خپور کړ خلکو یې پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه پخوا تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جنګي مجرمینو لیست یې ترتیب کړی خو کلونه ووتل چې دا لیست هم خپور نه شو د مدني ټولنو او د قربانیانو د کورنۍ غړو ویل که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي ورته اعتراضونو ته به دوام ورکړي خو افغان چارواکي وایي هسې روانې دي چې په دې برخه کې له قانون سره سم چلند وشي د جمهور رئیس د بیان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر تحقق پرسیدن حقوق شهروندان ما تمام تعهدات خود را
موږ د هېوادوالو د حقونو د تحقق لپاره هڅه کوو چې د قانون په رڼا او د امکاناتو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړو د انتقالي عدالت موضوع پیچلې ده او وخت غواړي خو هڅې روانې دي چې په هېواد کې پلی شي
دا لومړی ځل نه دی چې مدني ټولنې د بشري حقونو فعالان او د جنگ د قربانیانو کورنۍ له حکومته د مجرمینو محاکمه کول غواړي بلکې پخوا تر دې هم ورته غږ پورته شوی دی د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې د اوسني حکومت د مخالفینو لخوا په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو وژنه بله ستونزه ده چې له یوې نه بلې ته زیاتیږي دوی په دې اړه هم له حکومته غواړي چې له دې ستونزې څخه دې د خلکو د ژوند خوندیتوب ته تدابیر ونیسي
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واورېدل چې د مدني ټولنو او په هېواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنیو غړي له افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنګي مجرمان محاکمه کړي
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا سه شنبه پورز د کندهار هوایی ډګر ته څیرمه له ګڼې ګڼې ډک پر یو بازار په وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې سیمه کې د استوګنې ځایونه او ودانۍ هم دي. په حمله کې له شهیدان شوو څخه یو ځوان 28 کلن سرور نومېده. ملالۍ بشیر د سرور له اکا محمد عوض سره مرکه کړې او په سر کې د سرور د کار په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا 28 کال وو د ننه په میدان کې بازاره کو په د بازاره کې پیسیو کول ټلیفونونه یم کول ټلیفونونه یم خرڅوله سیم کارتونه مثال ټوله داسې د پیسیو د سیستم د سیم کارتو وو د موبایلو وو دغه دکان وو.
شهید سرور واده او اولادونه درلودل؟
شهید سرور اولادونه درلودل واده کړی وو نو کوچنیان یې پاته شول یتیمان یې پاته شول سره دوه واده یې هم کړي وو دوه واده یې څلوېښت شپې کېدلې نو هغه بس هم پاته شو سره کورنۍ نامه خدا ډېره غټه کورنۍ وه د ورونو ده او خپل د شخصي فامیلیې څلورې بچیان وه دوې مقصد زنانې وې.
سرور څه مهال په حمله کې شهید شوی وو؟ یعنی پرون تاسو ته حال درغې وړمه ورځ وو دا څه وخت وو؟
پرون نه ون ورځ ماپښین پر شپږ نیمې بجې باندې شل کسه یا دوه ویشت کسه مخالفین رانوتلي وه پر هغه بازارک باندې بره حمله کړې وه. ټوله دوکانداران یې په دوکانو کې ویشتلي وه. په بازار کې چې خلک وه که سپین ږیری وو که عام وو که حکومت وو که رعایت وو که کوچنی یعنی د پنځو کالو کوچنی هم ویشتلي دي. دا ټوله احساس یې جوړ کړی وو چې ټوله یې ویشتلي دي. په دوکانو رانوتل هر یې ویشتي شاګرد یې هم ویشتي مستري یې هم ویشتي استاد یې هم ویشتي. پرون نه ورځ شپږ بجو څخه جنګ شروع شوی وو بیا پرون در شپږ بجو پورې.
تاسو بیا څنګه خبر سواست؟ تاسو ته چا حال درکوي چې سرور شهید شوی دی؟
په کوم وخت پرون ورځ جنگ شروع شوی دی موږ د شپې خبر شولو زنګونه ورتلل پورته کوي نه نو خدای وشتلی په دکان کې پروت و. بیا سهار سو د سهار پورې موږ د شپه ډېره په مشکل سره تیر کړله په خپل کور کې نو بره سهار بره ورلو میدان هوایي ته چې ورلو میدان هوایي په ډګر کې بیا نه پرېښولو چې ورننوځو لاري بندې وې. بیا کوم وخت اجازه راکړله بالا کنټینرانو کې شیدان پراته وه زخمیان په شفاخانه کې پراته وه نو بیا موږ په خپلو شهیدانو پسې ګرځېدلو چې باره مو شهیدان پیدا کړه. زموږ درې نفره شهیدان وه درې سره باره جنې راپورته کړله خو ډېر بس یو بد حالات یې جوړ کړی وو چې کوم بازار چې وو په دننه په میدان هوایي کې هغه بازارک نومېدی ټوله بازاره کې وران کړی وو او ټوله یې سوځلی وو ټوله چې ور راچولی وو او څونه انسانان هلته پراته دي چې سوځلي دي څو انسانان چې دي مثال د خبرې هغه موږ شهیدان وویستلي دي زخمیان پکې پراته وه. نو دلته بیا په کوم وخت په خبرو کې ولول دا مثال لس کسه دي مونږ د لس کسه کسان نه وه تقریبا زیاته کم در یو سلو اچا او در دوه سوه کسو اوري خالی ملکی خلک چې مړه شوي دي دا دوکانداران یې ټوله وژلي دي. د یوه مخه چې اته دوکانداران په دا بازارک کې وه هغه یې در شاګرد دی در استاده در کوچنی در لوی در سپین ږیری ګرد دی بس فلاسي لاس دا خلک ورننوتل یوې ویشتۍ برج نه راوتل یوې ویشتۍ برج نه راوتل بعد لږ یې بالا اور پسې راچولی دي دوکانو ته دوکانو ټوله اور اخیستی دي. د شپې پر دوې بجې باندې بیا جنګ بس کړی و بیا تللي وه. د بازارکو بغل ته مکتب دی په دې مکتب کې بیا جنگ شروع کړی دی. د هغه مکتب اصل بیا تللي دي حکومت ته خلکو یعنی د سیمانسبینو او د عسکرو کورونه دي په بلاکو کې بیا دا بلاکو ته ختلي وه. په دې بلاکو کې بیا ښځې او کوچنیان پورته کړي دي لوړ بلاک ته لوړ منزل ته پورته کړي دي. بیا ملي اردو جنگ سره کړی دی چې په کوم وخت کې به ملي اردو پر زور شوله دوی به کوچنۍ د لوړ بلاکو ته راوغورځوي ژوندی. دغه جنگ زه په خپله پرون سهار په میدان ورنوتلی یم در الهی ماښامه پورې زه دننه په میدان کې ګرځېدم. جنگ روان وو چې موږ په خپلو شهیدانو پسې په لټه کې وو. دوه شهیدان مې پیدا کړل خپل هغه یو در اوسه هم ورک دي نه دي پیدا شوی. دلته په کندهار کې موږ پاچېحه جوړه کړې ده چې زموږ پاچېحې ته خلک راشي بېرته ولاړ شي اوس نو زه بلې پاچېحې ته اوس نو زه بلې پاچېحې ته ټوله کندهار یې په لړزه کې واچوي. ډېر سخت حالت جوړ شو ډېر سخت ظلم وشو.
د وسلوالو حمله کوونکو څخه تاسو څه غوښتنه لرئ چې دغه کسان افغان مسلمانان د غم پر ټغر کښېنوي؟
موږ خو د دې خلکو څخه دغه وینا لرو چې موږ نه دا خلک پېژنو نه دا خلک به زموږ د ملک یې نه دا خلک زموږ د ملت یې ځکه که زموږ د ملت یې خو یوازې به د حکومت سره دی خپل استقلال لري. که چېرې د عوامو دښمنان دي خو د عوامو سره یې دښمني وکړي. که چېرې د خارجیانو دښمنان دي خو د خارجیانو سره دښمني وکړي. اوس په دې خلکو هېڅ موږ سر نه خلاصېږي چې د دې خلکو پلار و نیکه چېرې دي د دې خلکو هغه تعلیم اوته چیرې دي، هغه ملایه چیرې دي، هغه کومندیه چیرې دي. صرف عوام خلک چې دي لکه د یو انسانان رفو چې میږیان لاندې کېږي، موږ و دې زورواکو خلکو ته داسې لکه میږیان رفو لاندې کېږو درک نه رامعلومېږي چې دا موږ څوک وژ.
د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د ملکی کسانو له ډلې څخه د یو وژل شوي ملکی کس د تر څرګندونې مو اورېدی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه یې کولې. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي د غالیو د صنعت ودې او صادراتو ته به اسانتیاوې برابرې کړي، خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي. دا خبره وړمه ورځ د سوداګرۍ اوسنۍ وزیر په کابل کې د قالینو تولیدونکو شرکتونو له مسؤلانو سره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین رپورټ لري.
په نورو بیلابیلو ستونزو سربیره د غالۍ اوبدلو په صنعت کې له ماشومانو څخه کار اخیستل هغه څه دي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوی او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان دې د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ اوبدلو کې دی د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي.
قالین کشور ما مارکیت خوبی در کشورهای منطقه اروپا و امریکا دارد. اخلاق تجارتی و مسئولیت ها
زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري. تجارتی اخلاق او ټولنیز مسئولیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي. په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کېدای شي د بشر د حقونو د اصولو په اساس د غالیو پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې په تیر لمریز کال کې د نوي میلیارد ډالرو په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې، حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه وه. اوس د سوداګرۍ وزارت هڅې کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو اوبدلو په صنعت کې څه باندې 2,000,000 خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي. سربیره پر افغان چارواکو د ګوډ ویب د موسسې چارواکو هم ژمنې وکړې چې د دې صنعت له ودې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالۍ اوبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام آزادي راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 25% ماشومان دي.
وقتی 1,000,000 هم باور کنیم 20% فعال است، 20 الی 25% فعال است. خریجات هست
که 1,000,000 کارگران وخیو شل یا 25% ماشومان دی په شرکتونو کې نشته، خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنیو ته کار ورکوي او کورنۍ له خپلو ماشومانو کار اخلي. تر څو چې د کورنیو اقتصاد ښه نشي ناممکنه ده چې ماشومان له دې کاره منع کړای شي.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارې ته به هسې تیزې شي. په خاطر دې غالیو اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي وو چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لوونه ترو
تاسی زمون غگل آزادی رادیو اور آزادی رادیو پا اف ام سل اشاریہ پنج سپا پا کابل او نور لوی خارون کے پا صفا ڈول اور دلاشائی د پاکستان په بلوچستان کې هم د بشری حقوقو نړیوال ورس ولمنځل شو. په کوټه کې د ورکو بلوچستانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان د بشری حقوقو یوې ټولنې او د بلوچستان یو ملتپال ګوند دا ورس د احتجاجي مظاهرو او سیمینارونو په بڼه ولمنځله. په اړه بارکوال میخیل رپورٹ لري.
لیدا سره سم په بلوچستان کې د زرګونو ورکو بلوچستانو په ملاتړ پرون په کوټه کې د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو نړیوال ورځ د سیمینار او احتجاجي مظاهرو په بڼه ولمنځل شو. بلوچستان نېشنل ګوند او د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان د کوټه د پریس کلب مخې ته احتجاجونه وکړل چې د شوزو په شمول لسګونو کسانو په کې ګډون کړی وو او په شعارونو کې په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو د موندلو، د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د بشر ضد عملو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
تمام لاپتہ کیے گئے بلوچ افراد کو بلوچستان میں جاری آپریشن، بلوچستان میں خواتین
خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ.
احتجاج مظاہرے تو بلوچستان نیشنل گوند د شذو د څنګ مشر راشدی منگل وویل په خابه د بلوچو لسمو ځوانان تشتول کېدل او تر وجل کېدو وروسته به خراب سوی مړی مندل کېدل. خوایي ساش کالې لسمو څخه مېرمنې هم په عملیاتو کې وړل سوي دي چې وایي دا کار بلوچانو ته په هیڅ ډول د زغم وړ نه دی. د پاکستان په اساسي قانون کې چې د دې هېواد هر سړي ته کوم اساسي حقوق ورکړل سوي بلوڅانو ته نه ورکول کېږي. ولې موږ پاکستانیان نه یو؟ مخکې خو به بلوڅ ځوانان تښتول کېدل خو اوس زموږ ښځې هم نه پرېږدي او تښتوي. که بلوڅان ترهګر وي محاکمه یې کړئ، که ګناهکار وي سزا ورکړئ، خو له بلوڅانو سره دومره ناانصافي مه کوئ چې له مجبورۍ غرونو ته وخیژي. د ورکو بلوڅانو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ وایي په پاکستان کې د ورکو بلوڅانو په موندلو کې د دوی یوازینۍ هیله د پاکستان سترې محکمې ته وه. خو وایي سترې محکمې هم په تېرو ورځو کې د 190 ورکو بلوڅو دوسیه خارج کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 10:30 شوي دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ډېر ژر د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم هڅې دوام لري. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند یو لوبغاړي کې لوبې ترسره کوي او دا میدان به د خپل کورنی میدان په توګه استعمالوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. له ترکیې څخه د عراق صدر اعظم غوښتنه کړې چې له موصل څخه باید ترکی ځواکونه وباسي. د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د دې هېواد د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به نه بشار اسد د رژیم سره خبرې کوي، خو دغو ډلو شرط ایښی چې باید د انتقالي دورې له پیل مخکې اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. او ایرانی خبری اژانسونو پرون ویل چې لسګونو ایرانیانو د هېواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه دی ونیول شي د نړیوالو رسنیو توجه ځان ته جلب کړي. کچېرې هغه دا خبرې په اروپا کې کړی وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو د امریکا قوانین مختلف دي او دغه ډول څرګندونو سره بیل چلند کوي. د ازادي راډیو خبری څنګه په ریپورت لري چې جزئیات سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هیله من نوماند ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولاینا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا ته د مسلمانانو راتګ باید منع شي. دغه میلیاردر د مکسیکو کډوال هم جنسي ښکاریان او قاتلان وګڼل او تورې ولګاو چې د امریکا تقریبا ټول تورپوستي نارینه او ښځې خپله د تورپوستو لخوا وژل کیږي. د ازادي راډیو خبری مرکز لیکي کچېرې ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د اروپایي مسلمانانو په حق لکړې وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو په امریکا کې د بیان د ازادي قوانین مختلف دي او د دغو څرګندونو په حق له بیل چلند لري. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د کینې او نفرت خبرې ځانته ټاکلی تعریف او جدي قوانین لري. د مثال په توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو هالوکوست یا عام قتل یا د نازیانو د نورو جرمونو ردول یا کم ګڼل په جرمني کې د خلکو تحریک یا پارونه ګڼل کیږي او مرتکب یې تر 50 کلونو په حبس محکومېدای سي. اروپایي اتحادیه هم په 2009 کال کې یو ورته قانون تصویب کړی دی. د نیویارک ټایم د کولمبیا د پوهنتون استاد جمال گرینی وایي چې په امریکا کې د نفرت او کینې ډکو څرګندونو په وړاندې د چلند د تفاوت دلیل دا دی چې د اروپا نوي قوانین له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نازیانو د استبداد په وړاندې تدوین سوي دي. استاد جمال گرینی زیاتوي چې اروپایان دا نظر لري چې حکومتونه یې نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د اتباعو د برابري د حق ساتنه هم کوي. د کولمبیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي دغه استاد وایي خو امریکایان د حکومت په حق له داسې نظر نه لري، موږ فکر نه کوو چې حکومت مثبته وظیفه لري. په لاس انجلس کې د کالیفورنیا د پوهنتون استاد ایوګینی ولوخ هم وایي چې دا رای ورکونکو او خلکو پورې اړه لري چې کوم فکر ښه ګڼي او کوم بد. هغه وایي کیدای شي موږ داسې فکر وکړو چې له ډونالډ ټرمپ پرته به نړۍ ګلوګلزار وي، خو موږ په حکومت تکیه نشو کولای چې موږ ته ووایي چې څوک خبرې کولای شي او څوک یې باید ونه کړي. د باستن په فلیچر پوهنتون کې د بین الدول د حقوقو استاد مایکل ګلینن هم وایي امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منع کولو او حتی که چیرې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو د وژلو غوښتنه وکړي یا برعکس مسلمانان د ډونالډ ټرمپ د وژلو غوښتونکي شي، له حقوقي لحاظه د دغو غوښتنو دفاع کیدای سي، مګر دا چې څوک د خبرې پر ځای په عمل او اقدام ټینګار وکړي او زور زیاتی حتمی بڼه غوره کړي، یعنې داسې چې یو کس د یوې ډلې خلکو مخې ته ولاړ وي او ورته وایي چې هلی مه ګورئ. استاد مایکل ګلینن وایي که چیرې کومه خبره څرګند او واقعي خطر ته واوړي نو قانون یې مخنیولی سي. اوس په امریکا کې خلک دا پوښتنه کوي چې آیا د ډونالډ ټرمپ وروستۍ توندې څرګندونې د ده انتخاباتي هلو ځلو سره مرسته کوي که تاوان ورته رسوي. په داسې حال کې چې د جمهوري پلوو نوماندانو ترمنځ د رسمي انتخاباتي سیالیو پیل ته دوه میاشتې پاتې دي، نظر پوښتنې څرګندوي چې ډونالډ ټرمپ له نورو ټولو جمهوري پلوو نوماندانو مخکې دی.
د لوی چکتن طالب په نامه ښه راغلاست دوستانو، د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې له بیا بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ کې قلرم، قدرمن میلمانه هر یو راسره بریالی جلال ځای، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پای به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تاوندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کوي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب ته خو وکړو چې تر دمه دولت څومره تاوندلی چې په ریښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېرې دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په ریښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. اندازې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بلې خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا د والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ترسره کړي په دولت کې او حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول.
نه سمبولیک نه، نو دلته خو ټول شیان که هغسې خو عام خلک په دې هغه کوي چې ان تر ولسمشره پورې سمبولیک دی که له دې زاویې نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپلو چارو کې دومره واک لري دا هغه لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو ورسره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینو ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کېږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمې دا دی چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي پته که اوسنی حکومت که خو بیخی ډیره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده، نو دا یوه ډیره غټه لاسته راوړنه ده په 14 کلو کې.
ډیره زیاته مننه را به وګرځو ښاغلي فیصل ته، که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډیری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي چې خبرې درلودې ما برداشته و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینې ورته مساعدې کړې، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخواني والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د یوې ادارې رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولی خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې یو ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسېږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو حساب چې امکانات ورته غواړي، یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي، نو په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی همداسې، او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه د څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړي او دوی تېښته؟
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کومه غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي. نو د لامله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښه مواردو خبرې درلودې. خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډېره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه یې؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنې مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګېرنه مو څه ده؟ ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دي هغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ له هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلازی صاحب ته. ښاغلی جلازی صاحب، ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پوهاند چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو دا هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سیغه خلک یو مجبوریت دغه ده، ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنکړي، نو هغه کوم عامر چې شی وای هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم یو دی لا غومره هغه نه وي، هغه به ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځوان نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي، او دا نه کېږي. هیواد هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دیرس کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډ تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي، څوک نه پیدا کېږي ورته، چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي، درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه، یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی په خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي، باید هغومره باید وکړي، تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي، یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنه دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. اې دی زوام کابو نیمایي به له دې هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایي له بیکاري نه لاړ سي، خو اروپا ته څوک له بیکاري نه ځي. ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاري نه ځي. څو دلیلونه لري. یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، ځای جوړ شوی دی، اولته به مزي. یو دغه هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته ځکه کورونه کاروبار هر څه خرچ کې ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکاري نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعیا له کار لپاره ځي، هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه وي، یوه فیصدي به همدغسې تللي وي.
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده؟ او هغه هم که مساعده شوې، تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، یعنی هغه تجربه، کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره کړي.
وګورئ، زه یو بل شته د همدلته رای اوس چې ما نه هېر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډېر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمی کې خلته یې کوي. نو یعنی دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی باید،
یعنی دلته هماغه کارونه دلته هم پیدا کیږي تقریبا په هماغه سانه. خو دی یو شوق هم ده چې دی له شوق هم ځي.
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نفس څومره ارزوي او څرنګه په ورته زمینه مساعده ده کنه ده مساعده؟
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډېر په اسانه کولای شي چلته لاړ شي، ځکه جلب و جذب هم پولیس لري، هم اردو لري، هم په امنیت کې لري. تاسو وګورئ په پولیس کې ډېری ځوانان ډېر دي، په اردو کې ځوانان ډېر ډیر دي، یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي، اکثره برخه
ځای سب چینه دوی بچاس چر بچاس شي. البته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي.
ځینې دي نامنې خاطر برته وزي او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کړي، یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزه واوخته، نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی، دی به جنگ ته ځیو بیرته راځي، نو دغه هم سړی هغه کوي، خسته کوي، له جنگ نه خسته شوی دی. او بل دا دی چې نه لامني ویره در سره چې نو دغه هغه هم دی. او بل یو لوی ستونزه به دا وي چې هغه نه لري. یعنی ماشون په خپل وخت نه ورکول کیږي. لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی، دوی باید د سرتیرو په روحیې باندې کار وکړي. یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د معاش لپاره په
اړخه بیا هم دولت ملامت دی.
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري، ام ځینو اړخونو ته یې پام نه دی کړی یا به یې لږ پام کړی وي. مثلا دوی باید پر روحیې باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي. موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیې ته اړتیا لرو. د سرتیر روحیه باید لوړه وي، په لوړ مورال باید جګړه وکړي. له بلې خوا هغه دا دی چې دوی ماشونه هغه ورکول کیږي. نو دغه بیلابیل دلیلونه دي، بیلابیل اړخونه دي چې اخکوي.
ستاسو تحلیل هم راځان سره ولو په دې چې په ټولنیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري، خاصا په بلخ ولایت کې. خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت له لوري د دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي. ولې
دا؟ ځکه چې ځینې ځوانان شته دي، ولی زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې یم. رښتیا خبره دای وای چې ډیری ځوانان د حواس له لوري زی خارج ته بهر ته ځي. زه یو پښتنه یو تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځوانان ستاسو د قاچاقي لار او د دومره په ځان باندې خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ دا خو هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو هغه جلسی صاحب ځواب هم را سره ولرو خبوي.
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې مړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې جو اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري، یعنی بیکاري نه ده.
هغوی
دلته کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هر څه کور خرڅ کړي، دکان خرڅ کړي، بل هر څه خرڅ کړي، خپل سره زر خرڅ کړي او اروپا ته لاړ شي. نو دا له شوق کار نه دی. یو هغه بل یو محصول دی، هغه لا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی. نو هغه محصول چې ځي نو دا د بیکاري نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصول دی، کار ته اله وخت پاته ده. نو دغه هم له شوق دی. ما ویل کابو نیمایي ځي، نیمایي به ممکن له شوق نه تللي.
تاسو کولی شئ خپل بحث
دا بالکل زده ورسره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي، خپل ټول آل او مال او یال خرڅوي دلته ځي خارج ته، هغوی یوازنۍ اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلي بریالي صاحب وایي 50 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي.
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعده ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو او دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسیوش. یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق دی باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته. دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب جذب.
خدای یوازنی عامل حفظه صاحب، دا د فساد شتون دی دلته. چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولی؟ ما مخکې
دوی مسؤلیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي، دغه خپل مکلفیت وجبه دوی تر څه حده ترسره کړي ځوانانو؟
وګوره حفظه صاحب، تر ډېره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري. دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهېږي چې چېرته که چېرته دی ځي او کوم یو ممانعت سره مخ کېږي، دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوښیه په بلخ کې لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک و سیفا فعالیت تر سره کوي سره ریوش یا دغه منفی اقدامات پر وړاندې مبارزه وکړي دغه خپل واجب هم تر سره تر سره کوي.
مونږ د ځوان په صفت شخصا خپل دی ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې
ځوانان تر ډیره حده د خپل واجب تر سره کوي. خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زیاتي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
تاسو څخه مننه او راوګرځو ښاغلي شمسالدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاتلور مسایده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه مکتبونه په ډېرو ځایونو کې جوړ شوي هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي او خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لرې پاتې وه او له تعلیم څخه یې کرکه کوله هغوی اوس هم د ښوونځیو ته ځي.
او اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیسوالانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم ښه ترسره کړي. لکه څرنګه چې ډیری د لرې پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکیو ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونو ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې تیرلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګې چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې لکه اوس څومره مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه نو دغه هغه څه دي داسې ډېر نور پروژې هم دي هغه هم دی چې دا به بنسټیز وي وخت به نیسي خو بنسټیز دي.
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم له نیبا څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمینه د کار مساعده شوې خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوی چې ځوانان به تلر شو. ښاغلی جلازی صاحب هم پر دې بس تللو چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
مستانا ملا بدار ملری منصور بغرزی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی مستانا ملا بدار ملری وقت برات